خپل خبره هم نه وي، ولیدای کوژده کړي وي، د یو چات پونم کړي وي. د افغاني ټولنه کې خوشتاشته خو په پښتنه ټولنه کې به بيخي زیات دي، ارزښت ورته نه ورکول کیږي. زه وایم لکه څنګه چې اولادونو ته باید فرق ونه شي، لور ته هم په لوړ سترګه وکتل شي، او د نارینه وو په سیر ورته پوښتنی وشي، هغه که په انتخاب کې وي، هر برخه کې وي، او زما دې ترڅنګ باید خپل حق ورکړي تر څو دوی هم په خپل ټاکنه کې رول ولوبوي او هر څه سی کوي په خپل خوښه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي نورزیه وایي چې په یو شمیر کورنیو کې دا دود ګرځېدلی چې د لور په پیدا کېدلو په خبرې وی وی له لومړۍ ورځې وی وی ترغه چې ودیږي. له نوموړي سره مې مرکه کړې، هغه وایي چې د لور په پیدا کېدلو خفه کېدل بیا له زوی سره دغه فرق کول د ناپوهۍ او سواد څخه د لرې پاتې کېدلو پایله ده.
که هر ولایت کې وي، هر ولسوالۍ کې وي، هر مثلا کنجو هغه کې چې وي، دغه یو رواج همیشه ستا دا جلګۍ کور کې پیدا شو وایي، اور که چې پیدا شوی ده جلۍ پیدا شو وایي، دغه وایي سره چې پیدا کېږي بله ورځ وایي جلګۍ ورکه وایي ورکړه بیا چې پیدا شو، خو تر اخره پورې کوم ورځ نه چې دا پیدا کېږي تر څو چې مړ کېږي بس همدغه یو خبره وي، دغه وی ورسره وي، هر کار وسي وی ورسره وي. نو خبره دا ده چې دغه جنکۍ چې افغانستان کې پیدا کېږي د اول نه بدبختي سره پیدا کېږي، وی نه بدبختي کلمه ده. نو
ایله ته تاسو څه ګڼئ؟
خو دسې دا زمونږ جامعه چې ده تر څو چې مونږ دغه خپل ځان هم د هغو خبره ده، د مشرانو خبره چې خپل لاسته او چپه خپل لاس مو پېژندلی، همدغه یوه خبره ده چې همدغه د وی خبره ده. نو دا څه شی ده؟ مونږ تاسو دا ټول مطالعات په هر اړخ کې وکړو، مونږ او تاسو جامعات چې ده مرسلاره جامعه ده، یعنی تل چې وګوري یو کور کې مثلا کاله پیدا کېږي، پخوا وختو کې څنګه واړه ول، هغه وختو کې اوس خو ډزې دا خبرې چې دي دونه آزاد نه دي. نو مونږ ډېر واړه ول چې چا کاره به زوی پیدا شو، ډزونه به یې کوله د خوشحالیانو، پیاله دستمالونه ورکوي خلکو ته، شیرینی توضیح کوي داسې کوي. خو چې کله جلکۍ پیدا کېدو نو هېڅ خبره به هم نه دغه وی وی وه، نو هېڅ خبره به هم نه.
کله چې یوه نجلۍ خپله دا مسایل اوري د کور له نږدې غړو نه، چې مثلا اول خو چې پیدا سوله په دې باندې تاسې خبره وی کېږي، خو هغه وخت دا ماشومه د نه پوهېږي. کله چې دا غټه کېږي مثلا شپږو کلو اوو کلو بیا ورو ورو غټېږي، په دې باندې نور محدودیت هم لګېږي چې مثلا ته به مجلس ته نه راځې، ستا غږ به لوړ نه وي، له حویلۍ یا له کوټې باید ته غږ راونه وځي، هره موضوع کې باید ته خبرې ونه کړې. دغلته روحان څومره د نجلۍ دوی ځپي؟
دا سل فیصده د نجلۍ ځپل کېږي، ځکه چې دا خو بالکل بېخي هغه دود ده چې جلکۍ باید مجلس ته رانه شي، جلکۍ باید خبرې ونه کړي. څومره هم ډېر وي په یو مجلس کې یو تصمیمګیري کې وي، نو هغه جلکۍ ته هېڅ اصلا دوی اهمیت نه ورکوي چې دا خپله ده، د خپل د ژوند تصمیم ونه کړي. نو دا سل فیصده ده روحي له لحاظه ځپل کېږي. مونږ اکثریت نحنوي فساده ښځې په افغانستان کې ټول روحي رواني مشکلات لري، ولې دوی همیشه ځپل شوي دي. اوس موږ یعنی نن مینه سمه ځینې ولایت ته زه تللی یم چې هلته جنوکۍ دا د خپل دسترخوان په سر نه راځي، یعنی مور او پلار ناست دي، ورونه ناست دي، خو جنوکۍ په هغه دسترخوان باندې نه راځي، هغوی بېله هماغه شپاسخانه انګان دي. خو بېخي انګان څوک توجه نه کوي چې آیا تا ډوډۍ وخوړو که دی ونه خوړو، ناست دي مور دی او که نه. په هر برخ چې مونږ دا موضوع مونږ مطالعه وکړو، ښځې ډېر روحي له لحاظه ځپل کېږي دلته.
بله، کله چې دا بیا ودیږي خاوان کور ته ځي، هلته هم له ورته مشکل سره مخ کېږي. یو موضوع دې ته ویل کېږي چې باید د کور کارونه وکړي، ماشومان وروزي، نو نور په تصمیمو کې ته کار مه لره. دلته بیا له څه ډول حالت سره مخ کېږي؟
هلته خو لا پسې یعنی بې ارزښت کېږي، هلته خو لا پسې څوک ورته وخت نه ورکوي چې مثلا خبرې وکړي، وخت حتی دونه وخت دې ته نه ورکول کېږي چې خپل اولاد حتی د کالو یې انتخاب ورته وکړي. نور خو لا پرېږده چې وایي بس کله مثلا د خپل اولاد ته کوم کالي چې شی اخلي، وایي ته لرې شاته کښېنه، مونږ خپله پوهېږو کار ته ښځه دی، ته چې کار یې چې خبرې وکړي. نو داسې موضوعات مونږ ډېر لیدلي دي، ګرځو حتی خپلو خپلوانو کښې مونږ دا موضوعات لیدلې ده. نو چې ښځه کله چې ودېږي، نو هلته خو لا نور هم ځپل کېږي، نور هم بې ارزښته کېږي، څوک یې خبره نه اوري. انګانو ته چا دونه ارزښت نه وایي کې، حتی پوښتنه نه کېږي اوس که چې تا خو ډوډۍ د هغه کوټې ته راو ټول دلته ډوډۍ وخوړه او ته نو یا ډوډۍ دې وخوړه نس دې مور دی وکنه دونه سوال وشکنه کیږي کچی شي ورته پاتې وو هغه به وخوري که پاتې نو نور د هغې دېګې دې څوک سوال هم نه کوي.
په کورني چاپېریال دا موضوع بیا څومره بد اثر کوي؟
د سل فیصده یعنی بد اثر کوي. هلکه څومره عمر کم وي هغه تصمیمګیري کې ورته اهمیت ورکول کېږي. د همدغه ځینمایشه نیسي چې مثلا ګوري چې کور کې ښځې که خویندې دي که مور یې ده که مثلا ګرانداره ده دا ارزښت نه لري. نو دا همیشه دا واړه ماشومان هم چې دي هلکان دوی ځان ډېر بره ګڼي د هره خبره کې او دوی همیشه په همدغه روزل کېږي په همدغه موضوعات چې بله ورځ مثلا خپلې ښځې ته خپل لور ته خپل هغه آینده نسل ته دوی ارزښت نه ورکوي. نو دا د وړکیتوب نه دغه روزنه ورته کېږي.
د یوې لوستې په صفات به د تاسو مشوره دا ډول کورنیو ته څه وي چې هغه له ابتدا نه چې نجلۍ نړۍ ته راځي تر هغه چې ودیږي ارزښت نه ورکوي دوی ته څه مشوره لرې؟
زه دغه مشوره لرم دوی ته چې که نجلۍ د کالک ته خدای پاک پخپله پوهېږي پخپله ورکوي یعنی دا د ګرم دا د خدای له طرفه ده موږ تاسو کې هغه نه لرو نقش پکې نه لرو. دوی چې کله خپل کورنۍ ته ارزښت ورنه کړي د خپل دادې کورنۍ خوشحالیانې ډېری وخت همدغه موضوعات اخلي. دوی نشي کولی چې خوشحاله ژوند وکړي په واړه واړه موضوعات جنګ کېږي دعوې کېږي. نو چې دوی خپل دغه اولاد پرېږدي درس ته خپل هغه یعنی مثلا خپل ښځې ته خپل حق حقوق اسلامي حقوق ورته ورکي دغه حقوق اسلامي چې دوی ته تطبیق شي دوی ته اصلي حقوق اسلامي ورته ورکول شي کورنۍ به ډېر خوشحال وي او هېکله کړکېچ به منځته نه راځي او دوی همیشه یعنی خپل ژوند کې به موفق وي.
مېرمن سیما ستانکزی چې خپل ورور نه لري وای مور پلار ته دومره په درد دوا شوي چې په خبره څو نارینه اولادونه هم هغه کارونه نشي کولای چې دی په یو ځان خپل کورنۍ ته ترسره کړي دي. لاغلې ستانکزی سره مې هم مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
دا هر څه زمونږ د یو شمېر کسانو ناپوهي څرګندوي چې د جلیانو په مقابل کې حساسیت ښیي. په داسې حال کې چې یو ځلې دوی له ځان نه پوښتنې وکړي چې دا زه چا نړۍ ته راوړی یم چا نه همیاسې په خپل ګېډه کې ماته ځای راکړی چا له ما سره بې خوبۍ تېرې کړې دي چا له ما سره خپل تور سر سپین کړی ده چا ماته شیدې راکړې دي. نو بیا به هغه وخت ورته څرګنده سي او دغه حساسیتونه به د یوې نجلۍ په وړاندې ونه لري. په هر حال دقیقا دا موضوعات نه یوازې په کلیو بانډو کې بلکې په ښارونو کې هم ډېری کورنۍ دي چې نجونو ته ارجحیت نه ورکوي خو زیاتره علاقمند دي دي چې باید خلک ماشوم ولري او هغه د کور واکدار ګڼي هغه د کور صلاحیتمند ګڼي هغه د میراث په برخه کې خپل راتلونکی ځایناستی ګڼي. نو ځکه دوی بیشتر او ډیری وخت په دې باندې تمرکز کوي چې باید یو هلک ولري. حساسیتونه له همغه پایل نه یعنی شروع شوي دي او ځینې وخت زه په دې کې میندې هم ګرمې ګڼم ځکه دا میندې نه باید مثلا خپل اولادو ته داسې انګېزه ورکړي. ګوره په ډیری مواردو کې میندې هم دې موضوعاتو ته لمن وهي مثلا هغه هلک داسې مه کوه هغه مثلا خپل لور همیشه کوي تهدیدوي ته یوه جلۍ ته نه باید داسې وکړي ته نه باید په داسې حال کې چې خپله مور هم یوه جلۍ ده له همدې ځای نه مثلا موضوع را شروع کېږي چې ایسه ایسه مثلا له همغه ماشومتوب نه مونږ نارینه ماشوم ته په ذهن کې دا ورکوو چې ته له یوې نجلۍ نه برتره یې ته د تا مقام ستا شخصیت ستا موقف په کورنۍ کې تر یوې نجلۍ لوړ ده او هغه هم همیشه له همدغې نه سو استفاده کوي او همیشه له همدې ذهن له همدې ایډیا سره غټېږي او تل د جلیانو یا د ښځینهوو په وړاندې له تاوتریخوالي نه کار اخلي. دا ستونزه یوازې په کلیو بانډو کې نه په ښارو کې هم موږ زاهدان او د لهغه ماشوم توپ نه مثلا د انګیزه دوی ته ورکول کیږي او دوی د مغل لپاره همیشه ځان تر انجونو پیوړی کړي.
bale کله چې انجلی نړۍ تر راشي لغه روس نام ځینی قویدات په دې باندې وځ کیږي، مثلا مجلس کې نه پریدي چې کینی وای ته انجلی په ډیر ورکی سندې ته ټیکرای ور پر سر کوي، په عامه خبره ساتر کوي چې ته باید کور کې اوسې، باید غږ دې پورته نشي ځکه انجلی په دې اکل سوایې.
دا ټول زمونږ هغه غلط افکار دي، هغه غلط ایدیاوي دي، هغه غلط مفکورې دي چې له ماشومتوب نه مونږ په کور کې د ترویجو د رایج کوو، دا مثلا هغه څه انګیزه ورکوو کینی هغه ماشوم ذهن پاک ده، کنارینه ده، خزینه ده، د هغه ذهن پاک ده، هغه په دې موضوعات نه پوهیږي. دا مونږ غټان یو څه ته د انګیزه ورکوو، هغه د څه مونږ د لامغه انګیزه سره راغټوو. چې د جلی حق ده او د هلک حق ده، جلی باید همیشه خاموش اوسي، جلی حق نه لري سره غږ خپل چت کې. زه په ډیرو مواردو کې په ډیرو ځایو کې ما لیدلی دي چې ډیرې نجونې د دې موضوعاتو قرباني شوې دي، یعنی دوی د خپل ژوند په اړه مثلا تصمیم نسی نیولای او کورنۍ ته ډیره په دې کې تصمیم نسی ځکه هغوی ته د صلاحیت نه ورکول کیږي. سره له دې څنګه شکر الحمدلله مسلمان یو، او هغه اسلامي موضوعات هم بیا دلته مثلا په ځینو مواردو کې مونږ په نظر کې نه نیسو، بیا هلته مونږ فرهنګ کلتور دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، د هغه نه بیا استفاده کوو. خو په هر شکل سره مونږ غواړو چې ښځه له حق ماشومتوب نه منځوي کو، او له هغه ماشومتوب نه د دې د ژوند دایره ورتنګ کو، او د دې ذهن په هغه شکل سره عیار کو چې بل ورځ هغه هم مور کیږي، د هغه هم په همدې انګیزه باندې چې مور د اخترې روزلې ده همدا انګیزه ورکړې، هغه هم بیا راتلونکي کې همدغه انګیزه لري، او د زوی او د لور ترمنځ متفاوته چلند تر سره کوي.
bale کله چې بیا د واده مرحله ته رسیږي، کله خاصګار راجمل الدین پوښتنه نه کیږي چې آیا دا نفر چې راځي دا ته غواړي نه غواړي، دا غلط هم دی ته د یو جنس په سترګه باندې کتل کیږي، البته د خلکو په خبره. دلته بیا څنګه ده؟
bale نو ویل چې ډېر مواردو کې خزینه تصمیم دي نه لري، له دوی نه مثلا پوښتنه نه کوي. په داسې حال کې چې له نګاه د شریعت نه هم کومه وایو، په شریعت کې هم ویل سوي دي چې تاسو باید له خپل لور نه پوښتنه وکړئ چې آیا هغه راضي ده که نه ده، ځکه تاسو نه یاستئ چې له طرف مقابل سره ژوند کوي، بلکې ستاسو لور ده چې له طرف مقابل سره ژوند کوي. نو د هغې نظر شرط ده چې باید پوښتنه وسي. خو بیا دلته مونږ شریعت بیا نه منو، بیا دلته مونږ هغه خپل پښتني دود دستور کلچر ته مراجعه کوو، وایي چې نه ده زمونږ فرهنګ نه ده، دا زمونږ دود نه ده، دا زمونږ کلچر نه ده، دا مونږ که داسې یو څه وکړو نو مونږ پورې خلک خاندي، مونږ پورې ولس خاندي. زما ډېرې ملګري دي چې د دې موضوعاتو قرباني شوي دي. زه هره ورځ وایم که چېرې تا په سر کې خپل غږ اوچت کړی وای چې زه دغه سړی نه غواړم، نه غواړم چې ژوند وکړم، نن به نه ستا ژوند خرابوه او نه به دغه سړی ژوند خرابوه، ځکه دوی دواړه قرباني کیږي. یوازې دلته اوس نجونه قرباني کیږي نه، هلک هم قرباني کیږي.
په یو شمېر کورنیو کې چې بیا کله ودیږي، حتی د خسر په کور کې سدا انګورمې دومره اجازه نه لري چې هغه ډوډۍ چې کومه دی تیاره کړي راسي په دسترخوان کینی، په شریکې له نورو سره وخوري، څوک پوښتنه هم نه کوي تا څه خوړلې که دینه دي خوړلې. دلته بیا څومره بد تاثیر په کورنۍ چاپېریال باندې لري؟
په کلیو باندو کې ما ویل بیا تر ډېره دره وجونه ډېری بیا په خارو کې خوله کړي وحده حل شوې ده. خو بیا هم که مونږ پښتني کورنیو ته مراجعه وکړو، پښتني کورنۍ بیا نه یوازې په کلیو باندو کې دا ستونزې لري، بلکې په ښارونو کې هم دا ستونزې دا مشکلات لري. څو ورځ تر بلې نور ستونزې نور مشکلات دا موضوعات راځي کوي. دا هغه څه دي چې همیشه باید یوه ښځه قرباني شي، دا هغه څه دي چې همیشه یوه ښځه باید د جنس په توګه استفاده شي او له هغې نه کار واخیستل شي. دا هغه څه دي چې له یوې ښځې نه د یوه ماشین په صفت استفاده کیږي، نه د یوه انسان په صفت، نه د یوه بشر په صفت. په داسې حال کې چې خدای جل جلاله انسان ته اشرف المخلوقات خطاب کړی ده، خو بیا هم مونږ کله شرعي لحاظه وګورو دا موضوعات نه منو، بیا راځو خپل دود دستور ته له هغه نه بیا استفاده کوو. مونږ دوه ځلې قرباني شوي، یو ځلې مثلا هغه موضوع سره د حساب شریعت مونږ تر کړی زمونږ کورنۍ نه راکوي، یو ځلې بل هم زمونږ هغه دود او دستور سره بیا هم زمونږ کورنۍ په دې کې مانع ایجادوي او نه راکوي. خو که چیرې مونږ بیا هم هڅه مطالعه کړو ګازو دې تاسو زمونږه ناپوهي دا څرګندوي، زمونږه عدم مطالعه دا څرګندوي، زمونږه کم ظرفي او کم دانشي دا څرګندوي. که مونږ مطالعه ولرو، که مونږ دانش ولرو، که مونږ پوهه ولرو، که مونږ تعلیم کړی وي، نو به هېڅکله د زوی او د لور ترمنځ فرق نسو کولی. زه څلور ماشومان لرم، دوه هلکان دي او دوه نجونه دي. په سر کې زما د دوه هلکان نړۍ ته راغله، نو ما په دې باندې مېلمستیا مې جوړه کړه، ځکه دوستان هره ورځ راتلله او هره ورځ مې مزه یو غټه میمنی به جوړه کړم. ټول دوستان ایزان به راوغواړم، هر څوک که مثلا تحفه لري هر څه لري ماشوم لپاره. دا خو زموږ ستاسو فرهنګ دی، دود دی، که نه څه ماشوم چېرته پیدا کېږي بیا دوستان راځي د هغې مبارکۍ ته او حتما یو څه ډالۍ په صفت ورته راوړي. نو د دې لپاره ما دواړه ماشومانو ته مې شوشش ونیو، کله څه زما درېیم ماشومه لور وه، نو مونږ دومره خوشحاله وو، هم زه او هم خاوند مې دومره خوشحاله وو، دومره خوشحاله وو صحت به نسم ویلی. او یو شمېر کسانو ما ته ویلي زه مصروفه یې، وخت نه لري، زه پرېږده مه کوه دې موضوع نه تېره شه، د میمانۍ له موضوع نه ما ویلي نه، یو ورځ که زما لور غټه سي او دا موضوع یاده سي چې ما خپل زامنو ته مثلا داسې یو مېلمستیا نیولې وه او دې ته مې نه وه نیولې، نو ما ته به وایي چې ولې زما ګناه څه وه چې ویل د ما ته دې ولې نه نیوله. یعنې زه چلی ومه، ما ویلې زه هېڅکله نه غواړم چې د خپل ماشوم انګېزه له همدې ماشومتوب نه خرابه کړم. څه مې چې غوته کړې دوی ته یې هم کومه.
له خپلو تجربو نه هغو کسانو ته چې دوی له هغه ماشومتوب نه د لور ځپل پایلوي تر غڅې له کورې وځي په بل کور کې بیا یو بلا ستونزې ګوري، تاسو څه وایې ورته؟ خپله د خپلې کورنۍ مو یو ډېر مثبت مثال تاسو وړاندې کړه، له خپلو تجربو نه بیا څه وایې د خلکو ته؟
فرشته جان، ما هوډ وکړ چې مولې زه مور او پلار ته مې دومره څه کوم، دومره څه کوم چې هغه کسان چې لس زمن هم لري، کاشکې مې دا لس زمن نه درلودی، خو یوه لور مې درلودی، همداسې مې درلودی.
بله،
خپل مور او پلار ته د ژوند ټول امکانات برابر کړه، حتی تر حجه مې ولېږله.
بله،
هر څه مې ور برابر کړله، چې دا اوس هم ډېری کسان مثلا د دې دا وایي چې کاش مونږ هم همداسې یوه لور درلودی.
بله،
زه ځکه ما ته لورې ډېرې بارزې کړې، ځکه جلۍ ډېره یوه لطیفه، ډېره یوه مهربانه، ډېره یوه ښکلې فرشته ده چې د خدای له خوا نه هرې کورنۍ ته، یعنې دا خدای نه ورکوي، دا یوه ډېره قیمتي تحفه ده چې د الله له خوا نه
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
سلامت
خدا سی کسان همشته چې دوی دی هلک او جلی تر منز توپیر نکوی، ځکه دوی د اسلام دی دین په اکله معلومات لري. په همدې اړه د ننګرهار ولایت یو تن اوسیدونکی چې نغواړي نومې په خپرونه کې یاد شي له موږ سره غږیدلی دی.
زموږ غوښتنه دا ده چې لطفا د خپلو انجونو او د خپلو هلکانو تر منز توپیر مکوئ، ځکه د اسلام مقدس دین دا ویلی دی چې تاسې حقوق ورکړئ هم جنکو ته او هم هلکانو ته. نو هغه حقونه چې د اسلام مقدس دین د هلکانو او جنکیو ته ورکړی دی هغه کافي حقونه دي. هغه داسې حقونه دي چې هم جلۍ پکې خوشحاله کیږي او هم هلک پکې خوشحاله کیږي. ولې متاسفانه چې دغسې مسایل زموږ او ستاسې په ټولنه کې نشته او دا دغه بدبختی او درپدریو سبب کیږي. کله چې پیو کورنۍ کې نارینه اولاد پیدا کیږي یا کله چې پیو کورنۍ کې خزینه اولاد پیدا کیږي، دا هغه د خوشحالۍ د ورځې نه یا د دوی د پیدایښت د ورځې نه همدغسې یو توپیر وي. مثلا که چېرته په یو کورنۍ کې جلۍ پیدا شي نو دومره ورته خلک خوشحاله نه وي، ولې که چېرته هلک پیدا شي بیا ډیر زیات ورته خوشحالي کوي. مثلا هلک د پیدا کېدو په درېیمه یا په شپږمه ورځ باندې د شب شش په نوم باندې یو پروګرام نیسي، یو محفل نیسي چې ټول د کورنۍ خپل خپلوان پکې راټولېږي، ډیر خوشحالي کوي. مثلا سندرې پکې ویل کېږي، نور داسې ډېرې قصې پکې. ولې تر ډېره داسې کورنۍ ما خپله کتلې دي چې حتی په دې شرمېږي چې ووایي چې زما کنې لور پیدا شوې ده. نو دا هغه مسایل دي چې د ماغه لومړیتوب نه یا د انسان د پیدایښت له ورځې نه دغسې تغیرات یا دغسې بدلونونه د انسان په ژوند کې پیدا کوي. او بالاخره دا بیا کله چې ښځینه او نارینه دواړه، یعنی مطلب ښځینه پیغله شي او نارینه هلک چې دی مثلا دا ځوان شي، دا بیا په هغه وخت کې ډېر زیات مشکلات پیدا کولی شي. مثلا کورنۍ تاوتریخوالی رامنځته کولی شي. په هماغه کور کې چې کله هغه جلۍ پیغله شوې وي نو هلته هم ورته په سپکه سره کتل کېږي، یا مثلا په ډېر یو عادي په ډېر یو ناچیزو مسایلو باندې مثلا جلۍ خفه کېږي، یا هغه ته هېڅ داسې یو واک نه ورکول کېږي چې هغه دې په خپله خوښه باندې واده وکړي.
درن دوستانو، په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په اړه برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل لاره پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښه چاري. اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو سلامونه میومنه. د اساسي او بشري حقوقونو بلې خبرونه تخرغلی. په دې خبرونه کې د نجونو د زده کړې په اړه خبرې کوو، او دا به هم واورو چې ولې د طالبانو په نظام کې په ښځو باندې یو په بل پسې بندیزونه لګیږي، او دا بندیزونه به بل اخره افغان وګړي څتال کړي. لمونږ سره میلمه دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون استاد عصمت الله زازی.
او تاسو ویلئ چې دا علم زده کړه د دواړو باندې فرض ده، نو اوس ورځې څو ژوند سره مخامخ په ټولنه کې هغه د انجینر تعلیم نه لري خزینه او تعلیم نه چمګې ورځې ستونزه ده چې مثلا په پنځه د نشټ له لای مثلا مرکز انسټیټیوټ د نشټ له لای د نشټ ولې هر ډول علم زده کړي دی ولې یو ډول محدودیت وضع شوی ده دا چې شته چې دوی شپږم کې پر مثال دوی سره د لیک علم زده کړي هغه نه پورته دوی نشي کولای چې تقریبا تخمین ویل شي چې هغه څنګه تقریبا چې دی وخت یو جلې مثلا د بلوغ سره رسیدي شپږم کې پورې او دې پورته دوی مثال حق نه چې تحصیل وکړي نو دا څو ډول خبرې ورته کې چې وي هم په سیستم باندې کار وکړل دا سیستم ډېر ځان تقریبا کلنو وته لا په دوه کال پیښ کړل خو دې په مثلا په تمه چې کله دوی بل اخر فرمان ورکړي یا څه دروي چې څو دا مطلوب نه بیرته پیښ تاسو څنګه چې وا هغه دې علم درځه او یو باندې خطر نه وخت چې د قران دی ټول څه خطر هغه باسه کوم د بقرې څو داسې د شوم د شوم د شوم ایتم څه باندې وړا واشو دا تفسیر ولې وتا چې دا کار چې الله دې نو وکړ او دا د هدف دې نه څو چې څو ګټ مونږ ویل دا دې علم یو دا ارزښت خو څو چې علم لري هغه ته باید احترام وشي او دې هغه څو چې پیږي نسبت څو چې دوی د لور مان دې پار د وخت ځا هم دې پام کوي ایتم کې اسلام دومره ارزښت علم لپاره ورکړی ده چې تقریبا د 800 څخه زیات د علم د پوهې کلمات په قرآن زموږ شان کې ذکر کیږي دا خپل د علم لپاره د اسلام مبارک دین یا الله جل جلاله هغه لوی ارزښت چې علم یې پوهې ته ورکړل شوی دی نو موږ دینا مثال نو نشو کولی چې خپل باندې کوم رسول الله وکړي وایي ما په نظر دغه ارزښت لري یا مثلا بل څه دغه ورته کیږي وایي چې علم هیڅ ارزښت نه لري باید هغه بند کړو یا مثلا جزا ورنکړو نو هغه څه چې اسلام ویلي هغه څه قرآن زموږ شان ویلي هم موږ تر ټولو لوی ثبوت دی چې موږ په دې باندې اعتقاد وکړو وایي چې هو علم ډېر ارزښت لري په اسلام کې هم د علم ارزښت دا ده چې علم روښنايي ده او بیني یو جهل ده یو پرندیتوب ده مثلا څوک چې یو نابینا وي په دې ډول باندې چې تیارو باندې باندې شوی هغه څوک چې هغه ټولنه کې علم نه وي دا په دې باندې دا خلک ړانده دي بې علمه خلک جاهل دي البته
بله استاد په داسې یو وخت کې چې تاسو د علم ډیر زیات ارزښت بیان کاغام د اسلام د دین پرانا کې او په دې وروستیو کې اکثره د موږ تاسو کسان په دې مسایلو باندې پویږي دوی زده کړې کړي کله چې یو پو انسان دوی دا ډول په کور باندې کینوي او زده کړې نه پرېږدي په دغه شخص باندې هغه کې انجلې وی کار لیکوي په کورنۍ باندې په دوی باندې څومره بد منفي اثر کولای شي
چې دلته رامنځته کېږي هغه د علم نه شتون ده یوازنۍ هغه ستونزه د هغه کورنۍ په رامنځته کېږي تاسو ګورئ چې هلته د علم کچه ټیټه ده نو هغه کورنۍ تاسو ګورئ که چېرته یو مور یا پلار مثلا د اخلاق وي انجینر وي ډاکټر وي بل مسلک ولري یعنې یو علمي سړی په ټوله کې موږ ویل شو کنه یعنې سرکار ټول علم پوهې سره وي په دې ټولنه کې د دغه ستونزې فیصدي ډېره کمه ده نو دغه فیصدي ستونزه یوازې هغه کورنۍ کې زیاته ده چې مثلا د علم کچه خپله د تعداد ده مثلا ټیټه ده نو تاسو ګورئ یوازنۍ ستونزه هغه خلک خپله سواد نه لري د علم په ارزښت یو څوک داسې زه ژوندی مثال درکړم ژوند یو څوک مثال چې څوک نه لري د هغه په ارزښت به څه پوه شي مثال تاسو درکړم دکتور مکتوب ولې کې جن مثال چې موږ سره څوک مثال سرکار ولې لري کار ورته باندې شي هغه د ټلیفون یا مثال دا تاسو ګره د اوس ارتفیشل انټيليجنس موږ ورته وایو مثال ورته دي سر څوک بل کا ولې چې هغه کومه چې اسانه یو تل اساسه ولې لري هغه د ارتفیشل انټيليجنس یا مصنوعي ځیرکتیا یا مثال د ټلیفون یا کمپیوټر ازه پر څه پوي شي نو دا یو ځانګړی مثال دا کورنۍ چې اکثره د علم کچې ټیټوي لارې علم نه لري ورورې علم نه لري یا مثال کورنۍ په ټوله کې دوی د علم څخه یو لري کورنۍ اوس پاتې شي مصیبه نو هغه دا مشکل سوزي معمول په داسې کورنۍ کې راځي کیږي نو زه فکر کوم چې هغه څه چې علم لري له سره یو لري یو فون کې اوسي یا د علم څخه خپل ګټه لري د نیوی د کوم چې له څومره ما ځوان کې هغه رڼا او صدا او څومره سهولتونه اسانته ورا وسدي نو فکر نو کوم دا څه چې د علم په کور کې هم څنګه خپل خور او ورور یې مثلا خلکو د علم مخنیوي وکړي
دا وضعیت کم دسی دوام وکاده په افغان کورنه باندې افغان زده کوونکو باندې څومره بد ناوړه اثر نور لا زیات وکړي او دا به جبران سي
ډیر زیات متاسفانه تاسو وینئ د علم څخه یو ټولنه باید تقریبا یعنی یو ورځ هم شاته پاتې شي لا خبره یو نه یا د میاشتې کلونو دا خو ډیره زیاته ده تاسو ګورئ داسې هیوادونه شته چې د اوس علم ته دومره لوړ ارزښت ورکوي، اګر چې د اقتصاد له نظره، د تجارت له نظره، د هر ډول پیشرفتونو یا د طب له نظره دوی د نړۍ په جدول کې صدر کې مثلا په لومړۍ کې خراب لري، بیا هم دوی علم نه پرېږدي، حتی ورځې نه ځنډوي. حتی تاسو ووایئ نه، زه تاسو ژوندی مثال درکړم، د جاپان هیواد باندې اتومي استفاده شو په دویمه نړیواله جګړه کې میلیونونه خلک ووژل شول. هغه جګړې په جریان کې هم دوی سربازان ته دا امر ورکړی و د څو په ځمکې کې غارونه وکیندي او ځمکې کې لارې جوړې کړي تر څو دوی هغه ماشومان یا نجونې یا هلکان مکتبونو ته لاړ شي خلاص نه شي. دا خپله یو غټ ثبوت دی. تاسو وینې موځینې انځورونه په سوشل میډیا یا رسنیو کې ویلو، تاسو سره کتلي وي چې اکثره سنفونه تاسو ویني چې سنفونو کې اوبه روانې وي، سیل ته راغلی وي، خو دوی ماشومان ناشت هغه اوبو کې درسونه وایي، ښوونکی ځي حاضر وي، هغه شاید تاسو ځینې تصویرونه لیدلي وي. دا خپله دروازے بند دی البته د انجونو لپاره. هغه څوک تاسو ګورئ چې د علم یا د ذهنیت د نارینه د خطوب یا د بدوالي یا د تهداب جوړوي، هغه مور ده. تاسو ګورئ که چېرته مور په کورنۍ کې تحصیل ونه لري او بې سواده اوسي، د هغه زوی به اکثره کم ټولنې ته وړاندې شي. برعکس تاسو هغه خلک چې ګورئ دا شاید خپلې ویلې وه ژوندی مثال ده، هغه میندې چې باسواده دي، هغه خویندې چې علم لري یا استادانې دي یا مثلا چې ډاکټرې دي، د دوی هغه اولادونه چې دي، هغه خلک، هغه میندې چې سواد نه لري مثال یا ډاکټرې نه دي یا کوم مسلک نه لري، دوی دواړه اولادونو ترمنځ ځمکه اسمان فرق ده. دا ولې په دې معنا چې همدغه لومړنی ښوونځی د ماشوم لپاره هغه د مور غېږه ده. که چېرته مور باسواده اوسي، د لومړۍ ورځو نه زوی باندې دغه کار کوي تر څو دا ټولنې ته ښه وړاندې شي، یو ښه میجر تصویر ولري، یو ډاکټر شي، یو ښوونکی شي، تر څو مثال یو ټولنې لپاره د خدمت جوړه وګرځي، خپل ځان لپاره، کورنۍ لپاره، حتی ځان لپاره، بالاخره د نړۍ لپاره یو مثبت شخص وګرځي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې موږ ورته وایو چې مثلا دوی ډول لري چې اسلامي هېواد ده، او تاسو وګورئ تاسو ډېر اسلامي هېوادونه موږ وایو چې په شپږ څلوېښت فیصده، پنځوس فیصده، یا مثال تاسو وګورئ د الازهار پوهنتون موږ مثال ورکولی شو، د مصر هېواد اوسنۍ نړۍ کې د اسلام د مرکزیت هېواد په نوم یادېږي. تاسو وینئ تاسو سرچ کوئ، تقریبا لږهاو لږهاو محصلین په الازهار پوهنتون کې درسونه وایي خپل، او په طب پوهنځي کې مدور لس نور علوم کې مثلا دوی نقش لري، انجینري کې دوی درسونه وایي. اگر چې هغه هېواد چې د اسلام مرکزیت په نوم یادېږي، یعنی عربستان دا سوګره، سعودي عربستان، دا اندونیزیا دا سوګره، دا هېوادونه دي. موږ په افغانستان هغه څوک چې مثال د دې ډول چې موږ اسلام هېواد خو موږ د دې کار ممانعت کوو، موږ وایو چې نه، دا کار اسلام خلاف ده، یا مثال دوی وایي چې دوی البته داسې نه وایي چې اسلام خلاف ده، بس وایي موږ په سیستم کار روان شوی او شاید دا سیستم جوړ شي، موږ هم دغه تمه کوو چې خوشبخت دغه وشي. خو موږ باید البته زما هغه غوښتنه دوی څخه دا ده چې راځئ اسلامي هېوادونو څخه په نقل کولو باندې په مثبت کړو باندې وګورو چې دوی څه کوي. دوی خپل تعلیم تحصیل لپاره څه کوي، څومره فیصدي خزینه دوی په دینونو کې یا ښوونځیو کې مثال درسونه تعقیبوي او خپل درسونه وایي، دمه ورکوي. هغوی هم یو اسلامي هېواد، موږ هم اسلامي هېواد یو. که تاسو وګورئ دوی په اسلام کې نوم لري، سعودي عربستان تاسو وګورئ په میلیونونه مله خلک هلته حج ته ځي، مثال د الله د حکومت د موقف لري، هغوی په تحصیل باندې، د ښځو په زده کړې باندې کوم بندیزونه نه دي لګولي، هغه کار ورته کوي، نړۍ سره رقابت کوي، تر څو یعنې زیات اندازه خلک د دوی باسواده اوسي. تاسو وګورئ تقریبا د شپږ څلوېښت شپږ اویا فیصده خلک د دوی باسواده دي، خو متاسفانه زموږ هغه نارینه شپږ څلوېښت نه پوره کوي، زموږ نارینه او ښځینه سره ټول کې تقریبا څلوېښت سل فیصدي موږ نه پوره کوي چې موږ ټول باسواده اوسي. تاسو وګورئ جاپان هېواد وګورئ، هغه څوک چې موږ دا وایو چې موږ یو ورځ ازادي اخیستې ده، جاپان هېواد وګورئ چېرته ارزول دی، تقریبا ټول کار د دوی مشینري ده، هېڅ داسې څه نه دي چې مثال دوی موږ پرېښودلي چې انټرنشیپ دوی بې حده زیات پیشرفت کړی ده. هغه څوک چې دا ټول بم بې استعماله شوی، صحیح ده چې افغانستان جګړو ځپلې ورنیش چې کلانې اخر ورځې جګړې، دا موږ وایي بهانه نه کړو، موږ هېواد اوس هم ارامه ده، اوس هم دې فرصت جوړ ده. مثال موږ وایي د دې فرصت څخه ګټه واخلي، په هره برخه کې موږ پیشرفت کړو، دا ځنې تهداب کې پیشرفت هېواد چې دغه هغه علم ده، پوهه ده چې په پوهه وي، او د دې نقش ده چې ډېر مهم ده، د خزینو نقش ډېر زیات مهم ده، هغه په اقتصاد کې مهم ده، هغه په هر سکتور کې. تاسو ګورئ ماته ډېر جالبه ده یاد شوه، ما یو انځور ولیدل په سوشل میډیا کې، په اطرافو کې یو پلار ځي خپل لوري مریضه ده شفاخانې ته بیایي، دی دې پسې ګرځي چې خزینه ډاکټره دې لپاره پیدا شي. هلته ورته وایي آیا دلته خزینه ډاکټره شته؟ دی ورته وایي پلار جانه تا تجربه علي متاثر کړی ده؟ وایي ما خو نه دی کړی. ها،
کراسو دیتا تاسو کورنۍ ته اشاره وکړه چې دوی خپل په خپل انجنونو باندې درس نه وای بیا تم لري چې باید خځینه ډاکټر ته ورولي. اوس خو وضعیت دغه سره غلای د چخوانځي د انجنونو پر مخ باندې تړلې دي. کورنۍ پر ځای دي چې خپل اولاد له درس لیک لوس نه مانا کړي، دوی څه کولای شي چې زمينه په خپل کور کې ورته برابر کړي چې ادي اقل کې ډیر څه نه وي، هغه د خوانځي په اندازې نه کم خو یو څه دوی زده کړي.
تاسو ګورئ جالب خبردار چې دوی مثال محدوده په دې باندې وځي چې مکتب بیا ښوونځي ته لاړ نشي یا پانتون ته لاړ نشي. جالب خبردار چې دوی اکثره وخت دې ممانعت هم کوي چې دوی کور څخه ونوځي یا بل مدرسو ته هم لاړ نشي. نو دا ممانعت هم دوی وځي چې خلک د مکتب مثال ښوونځي یا پانتون څخه تېر دا مدرسه مثال له اسلامي غبا له ادا او د علم زده کړه شوه دي په دیني له دا خاصه په هر چا باندې. نو البته ټول علم فرض دي. تاسو ګورئ قرآن کریم کې چې کوم آیتونه راغلي دي ټول یا ایها الناس ایها الذين قديما جرغلا قديما چې دي ټول شامل دي. څه دي چې اي نه نو یا مثال یو مشخصه ده د اشاره شوی دا قديما بخش ده هغه آیتونه چې دي خزي مثلا د علم ګور دي په اړه راغلي دي. نو ټول د څه راغلي دي چې دا ټول انسانان ته په ټول بشریت ته په دې کې اشاره ده. نو یو واضح آیت تاسو ورې چې قرآن له شان کې ویل شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم اي حل يسوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نو تفسیر دې راځي چې آیا هغه څوک چې پوهیږي تر هغه څوک چې نه پوهیږي برابر دي؟ نو دا په دې معنی ده موږ ته ډېر لوی درس دی عبارت په دې معنی چې موږ به تاسو نه وي کنه نه وي تاسو به وګورئ هغه په هر څه کې وي. نو که چېرته هغه نارینه هم وي خپل تحصیلات ولولو شي کنه زنانه هم وي دا کار وکړي. نو راځي تاسو پوښتنې په رابطه باندې او تاسو سره دا څه څه شته دي خو دلته مسله بدل ده. ځینې کورنۍ هم لري چې هیڅ مسوار نه لري دا څه نه وکولی شي چې انسان خپل کور تحصیل ورکړي. حتی تاسو وګورئ بدبخت نه
بله استاد. په دې وروستیو کې په میرمنو باندې محدودیت یو په بل پسې لګیږي، مثلا درسونه دوی منع سولې، کارت پرینه خودل سولې، تفریح پارکونه منع سولې، ورزشي کلبونه منع سولې. نه وای تازه یو بل امر سوای د نور د سنگارتون تم نه دی. تاسو په نظر دومره قیدګیری، دومره تنگول بل اخره د افغانستان میرمنې به څه ته مجبور کړی؟
تاسو ته واضح معلومه ده چې اکثره تاسو نه کویلات نه یوازې په خزانه بلکې اکثره د کویلات مو نارینه باندې هم وځي کیږي. مثال باید ګیری پرې خودل شي او رقم بي مودال د مثلا دوی په ځړ کې پروت اره شي مو خوش وخت الحمدلله مسلمانانی صلات به پر ځای کړو خو په زور باندې فکر نه کوم چې مسایل تدبیر شي. خو تاسو د پښتنې په رابطه باندې وایم چې زمون خزینه البته دا مجبوره کیږي چې مهاجرت وکړي. تاسو ګورئ زمون اوس میلیونونه میلیونونه خزینه او نارینه دي مجبور شول عارف شول چې دوی خارجي هیوادونو ته مخصوص غربي هیواد دوی مثال دوی ته ویزې ورکوي په یو نوم بل نوم باندې او هغه ځي مثال وایي تاسو دلته راشئ آزاد نوم کولی شئ. دا ډېر منفي تاثیر لري. زمونږ هغه مغزونه چې دي هغه تحصیل درده خلک چې دي هغه ځي په تنګي لري کارونو څخه دا د ما بازار دا ډېر لوی محدودیتونه دي. خو خوشبختانه ویلی شو چې امید شته ده، هیله شته ده او کوششونه هم روان دي. نو زه فکر کوم چې شاید دا محدودیتونه به کم شي انشاءالله او لرې نه ده چې مکتبونه به هم پیل شي. دوی کوم پلان چې لري او کوم سیستم باندې دوی له کوېږم وایي کار کوو څه کوو نو دا به انشاءالله له منځه لاړ شي. خو یوازنی دلیل دا ده چې دغه منفي تاثیرات چې دي دا یوازنی دلیل چې ډېر یو هېواد دي دا مهاجرات تلاش کوي چې هغه ځان وباسي خارج ودن دلار شي همسایه ودن کې ماجر شي چې اکثر مونږ ویلو مثلا ګوش پراته هم له ایران پاکستان تاجکستان د غسنور غربي ودن تاسو لا اړه هم بل او سمجنی مثلا موقع او همسایه دي چې تاسو هیواد څخه وځي پدغه خلوی یو دوی زغار ده او د ایران لپاره د نفوس په سرمایه ده جمعیت دا چې کله کم شي نو هیواد تبل یو زربویني
کله چې په وټولنه کې دی ولس هغه خپل بشري او اساسي حق ورنخستل کیږي او دوی مجبوریږي چې دوی مسافرت ته مخه وکړي دا د حاکم نظام او د خلکو ترمنځ واټن څومره زیاتوي نو مسافرت خو د حل لار نه ده دوی چې مسافر وي تر څو وخت به مسافر وي په خپل یو حاکم نظام ته څومره توان رسولای شي
بالکل ډیر ښه پوښتنه تاسو یې موږ د چیر د 10 سره مسته کیږي دا په دې معنی چې موږ زوړ سل کال او نیم سل کال مخکې پاریس ته په دې معنی چې دا یو امپراتوري نظام کیږي یا مثال دا یو داسې نظام کیږي د دیکتاتوري نظام کیږي صدري نو په دا باندې دوی خلکو د نظام ترمنځ فاصله زیاتیږي نو په داسې حال کې چې اوس یو ودونه د دې فاصله په لمزه وړلو کې مثلا حقوقونه کې ویلا فاصله بيخي الله صفر شوې ده په هاپین په غربي ودونه کې په نور په ودونه کې په دې ډول ډول خلک دا دي خلک دا دي خلک باندې ګرځي مثلا خبرې ترې کې مجلسونه کې داسې مسله ده فاصله بيخي په لمزه وړلا نو دا په طبيعي خبره ده چې دا مثال یو نظام یو طرف شي اصله په توازن زیاتېږي نو دا یو وګړو حرام ته وزي تاسو نو یو څو ودونه کې معمولی خبرې باندې خلک راپور دکېږي دولت سره ځان وی ظاهرات کوي حتی دولت دې ته مجبورې کې ترڅو کار وکړي دا خو طبيعي خبره ده چې نظام او خلکو ترمنځ فاصله یعنی په درته به هدا له منځ ځي د افغانستان یو له هیوادونو څخه ده چې اکثر وخت دوی نظامونه نه توانېږي چې دا فاصله لاندې کړي تاسو ګورئ تیر نظام څه شي مثلا څه ټول کا په دې څه په شو چې مثلا ځینې خلک مثلا جلا شول ځان ته مثال ولایتي ولاتوري کې نظامونه اعلان ول چې پلانې ولا زمانه شوی پلانې ولا زمانه ځان ته نظامونه اعلان ول پر کوم تایفي باندې همدغه شي خو ځان ته نه تاسو چې د تصاحب د هر می فاصله د خلکو د دولت منځ کاروي دا مختلفه یو نظام د بقا سبب ګرځي او سیاست کې مثال په شرایطو پر مختګ راځي دا دې څو کې چې یو واد مثال به هدف پر مختګ وړي موږ ځان یې مثال نه ویلو یو نو صحیح و دی خو بارکس چې د خلکو او د ملت د ملت یا مثال د دولت پر منځ د نظام پر منځ فاصله را مسکی کیږي هغه غاړي چې ځینې ناموافقتونه مخالفتونه دي چې مثال اقلیت او اکثریت وي اوس په موږ وګورو نظام چې دا یو اقلیت دا
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامت اوسئ قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوق پرونه په دې خبرونه کې د جنود د ذکر پاکل خبري وشولي او موږ سره ملمه او په کابل کې د خصوصي پانتون استاد اسمت الله زازي تربیه پرځ کې چې است الله مال او ملګری
الما کئ څوکرا کی معنا خوبینم الما کئ څوکرا کی معنا پروتم سرم یخه تخپل یار پزنګانا پروتم سرم یخه تخپل یار پزنګانا خوبینم الما کئ څوکرا کی معنا خوبینم الما کئ څوکرا کی معنا خوشحال خان وی واڑو پلا سنو کی فانوس وی ارمغان وی تو کی وی ٹکال وی خبر د افغان وی ستائی دون منات افغان د پختانا ستائی دون منات افغان د پختانا خوبینم علما کئ څوکرا کی معنا علما کئ څوکرا کی معنا او نجیب ویل منصور سر گویا وی شاو خوا ولاڈا دا سلور کنج دنیا وی پاڑا ور تا خان دی دار کی غاڑد مولا وی لویا نندار وی د کابل پو آریانا لویا نندار وی د کابل پو آریانا نم الما کئی چوکرا کی مانا نم الما کئی چوکرا کی مانا خان شہید وی باچا خان وی دلرو پر راج ما ٹول ملی قہرمانان وی شیر شاہ وی احمد شاہ وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی حاجی مرز علی خان وی ٹول دران خولی مشران وی وای مرگیش دے دا غلام تر جوندانا وای مرگیش دے دا غلام تر جوندانا روتیم سرم یخی دخبل یار پزنگانا روتیم سرم یخی دخبل یار پزنگانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا خوبی نم علما کئی چوکرا کی مانا